په خبر کې د شپې یو لس بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موجود کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پرانا کې جواز نشي موندل کېدی. په کورمه کې د مورچو ډنګولو کار ځنډول شوی دی او جنوبي کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولی دي. خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موجود کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د علم ترلاسه کول په هر مسلمان سړي او ښځه فرض دی او دا چې د هغې پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوی چې د اسلام د ټولو مکاتب فکر پخواني او هم اوسني عالمان د سړیو ترڅنګ د ښځو د تعلیم پر حق متفق دي. د اسلام آباد دا غونډه د سعودي عرب یوې غیر سرکاري ادارې رابطه العالمي اسلامي بدلې وه او د پاکستان په قربتوب جوړه شوې وه. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو کارکونکو، دیني عالمانو ګډون درلود. نن د غونډې پر دویمه او خیرنۍ ورځ په خبرو شوې اعلامیه کې د ځینو اسلامي ټولنو هغو رسمونو او رواجونو ته اشاره شوې چې سختدریزه خیالات او نظریات زیږوي او د اعلامیې په خبره په نتیجه کې ښځو ته سپک نظر او ورڅخه د تعلیم او ښه ژوند حقونه تړل کېږي. په اعلامیه کې پر دې ټینګار شوی چې د نجونو تعلیم او د هغوی د سالمې روزنې پروګرامونه د دې لپاره مهم دي چې ټولنه له انتها پسندۍ، جرمونو او الحاد څخه وژغورل شي. په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې اسلامي هیوادونو حکومتونه باید د دینی تعلیماتو پر وړاندې د نجونو د تعلیم چارې منظمي او لغوي سره د خپل اسلامي شناخت او وقدارو د پرځای ساتلو په چارو کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې وړاندې شوی چې د بیوزله پښخړو کې د خېلو او ټولنیزو چیلنجونو سره د مخامخ نجونو د وړیا تعلیم لپاره هغوی ته باید وظایف ورکړل شي. په اسلام آباد کې د نجونو تعلیم په اړه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هیواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان واکمنو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه خو د هغوی هیڅ یو استازی ورته حاضر نه شو. د طالبانو حکومت دریز لري چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول جایز حقونه ورکوي. افغانستان د اسلامي همکارۍ سازمان له 50 غړو هیوادونو څخه یوازینی هغه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه پکې منع دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې لمخې د مورچو ډنګولو چارې چټاکل شوې وه. لنن څخه پیل شي د یو فریق لخوا د یوې ورځې مهلت تر غوښتو وروسته ځنډېدلې دي. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي نن مشالډو ته ویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول خو وروسته د نه ورتلو ورته وویل. نوموړي زیاته کړه چې دواړه فریقین د مورچو په ډنګولو راضي دي خو ګورو چې پیل له کومه ځایه وکړي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او دی پلا دا اردوان فرقین و پر خپل اعتماد کې خلی دا به ورته ښیي چې کوم ځای نه او څه طریقې سره د بنکر څه کومه دي مرشې څه کومه دي دا مسمار کو.
دا لغه وروسته دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پر ورځ په جاری کړي او نوټیفیکیشن کې ویلي ول چې په کورمه کې د مورچو ډنګولو چارې به د جنورۍ پر 12 پیل شي او د فبروري تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. په کورمه کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د ګاډو پر یو قافله تر برید وروسته افریقیزه نښتې وشوې چې په کې سنیانو هم شیګانو ته درنه مرګ ژوبله واوخته. له دې باوجود چې د صوبایي حکومت په منځګړتوب دواړو خواوو د جنورۍ پر لومړۍ نیټه د امن لوزنامه لاسلیک کړې، د کورمې لوی لارې لا هم بندې او امنیتي حالت یې ترنګلې دی. د بلوچستان د هرنای په خوست کې نن سهار د کولې دی وکان لیدو په پیخه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالډو ته وویل چې د سیمې ځای اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي استلې دي او د پاتې دوو هغو د موندلو کار روان دی. نوموړي په خپلو نننیو خبرو کې د ژغورنې د عملیاتو تازه حال هم شریک کړ چې کوټې ته نږدې د سکرو دی او بل کان تر نړېدو وروسته پیل شوي دي. د په خبر دغه کان تر ملبې لاندې لګیرو 1200 مزدور څخه د 1200 هغه مړی استل شوی دي. کوټه ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د کان نړیدو پیخه د جنورۍ پر نهم شوی وه. د صوبایي حکومت ویان شاهدرین پر ماغه نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې د هغه پیخه لامل د ګیس چاودنه وه. د پاکستان د کان کیندونکو مرکزي اتحادیه وایي چې په 2024 کال کې په هغه هیواد کې د کوئلې او نورو معدنونو په کانونو کې د چاودنو په بیلابیلو پیښو کې 192 کان کیندونکي وژل شوی دي. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګوای پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه بې کوره کوي او د ولسي وګړو پر کورونو به مارټر ګولې نه وروي. دغې جرګې یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشالډو ته وویل. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له مشر میجر جنرال مهر عمر خان نیازی سره په سرروغه کې وکتل وغه غوښتنې ومنلې. تر اوسه د پاکستان پوز او د جنوبي وزیرستان انتظامیه په دې اړه څرګندې ویلي، خو تر دې مخکې حکومت ویلي ول چې په بیلابیلو ځایونو کې پوځي هدفي عملیات پیل کړي دي. بلخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید هم پرون مشالډو ته وویل چې د درې مسید په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوځي مشر له دوی سره ملاقاته انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړي چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. دا لغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتی ادارې د روسیې په کورسک سیمه کې له دوه نیول شو سرتیرو څخه پوښتنه کوي. سیول په یو بیان کې ویلي د اوکراین له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په پایله کې تاییدوي چې د اوکراین پوز د جنوري پر 9 په کورسک کې د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. ولسمشر زلنسکی پرون پر ټلګرام ولیکل چې هغه دوه ژغورل شوي زخمي سرتیری کیف ته وړل شوي دي او د اوکراین براتی داري پلټنې تر کوي. نوموړي دا غوڼې ول شو سرتیرو عکسونه هم خبره کړې او ویلي دي چې په زندان کې ترې غسل شوې دي. روسیې تیر 2040 کورسک ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د شمالي کوریا یو لزر سرتیری لیږدولې ول. د مشال لیډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. اسلام آباد کې په مسلمان هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دورځنۍ غونډې اعلامیه وایي تعلیم د سړي په شان پر ښځه هم فرض دی او باید دغې مخه ونه نیول شي. په کانفرنس کې د نجونو تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ګډون درلود. یوسفزی مشالډو ته وویل چې د دوی کار د نجونو تعلیم لپاره وکالت کول دي.
دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی چې د جنونو د تعلیم حق ومنل شي او دویم ریسورسز
کوټه تنیز دی د سکرو لیونلی دلی کانا د یولس مزدورانو ملي استل شوې دي. بلوچستان کې د مزدورانو د اتحادیې ویان وای د ژغورنې عملیات تر ډیره مزدورانو خپل کړی دي.
دا خو دې تقریبا یولس کسان دی وکلي دوه ورونه به شامل دي. زیاتره ورکران دې چې ورته وایي خپل مدد ته بس پاغه لګیا او
نور خو انکوایری دی کسبه.
او د پیښور د تر ټولو لوی سرکاري روغتون ال ار اچ ویان وای دوی ته د تنفسي ناروغیو زیات شمیر کسان یا ناروغان ور روان دي.
کله چې یخنی شروع شوه دانو نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان زیات شوه دي.
هله دال مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو تاسو ته دا ولنی خبر پاړه چې په خبرونو کې مورید معلومات درکو. په اسلام آباد کې د جنو د تعلیم پر موضوع د ورځې غونډه وشو پرون پیل شو او نن اخرنۍ ورځ وا پایته ورسیده. اعلامیه هم خبره شوې ده. اسلام آباد را سره راشد خټک چې زمون خبريال دی په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او دغه څو شو نن په دویم ورځ په اخرنۍ ورځ کم داسې مهم معلومات تاسو موږ سره دغه غونډې په تړاو شریکول شي.
مننه بچا صاحب. نن خو غونډه پای ته ورسېده او تر ټولو مهمه خبره ده چې اعلامیه یې جاری کړه. نور خو چې دې اعلامیه خپره شوه او هغه نه وړاندې چې د خلکو خبرې هم وکړي په دې اړه خپل نظرونه شریک کړل. بیا د بند کوټې غونډه هم وشوه چې باغې کې دوی خپل سلاګانې وکړي. د هغې سلانه پس چې ده دوی اعلامیه جاری کړه او په اعلامیه کې مهم خبره دا ده
د اعلامیه مخکې خټک صاحب وبخه اعلامیه مخکې کده وینا او تراشو چې چا وینا وکړي دا غي کم
وینا وي خو داسې د یو دیم سل استاد راغلی نو په هغه کې د وزیران هم د ډیرو هیوادونو د تعلیم ماهران هم او سفارتکاران هم خو زمونږ د طرفه په کې دلچسپ خبره د ملال یوسفزای و د نوبل جایزه ګټون کې ځکه چې د هغه ټول تقریر شو ټول خونه خلک وینا زیاتره په افغانستان باندې و او هغه د افغانستان کې تعلیم د خزو پس ده پرو ننجونو پس ده پرو په بندیز باندې سخت نیوکه وکړي او ویل چې په افغانستان کې وکړون کې طالبان خزینه او ته د انسان په نظر نه ګوري او افغانستان د ننجونو نه د ټول یو نسل نه د هغه راتلون کې چې دی دا لوکل شوه دی او دا کانفرنس تر حقیقت پر مقصد نشو پوره کوله تر سو پرچ د افغان جنو د تعلیم په اړه خبرې ونه شي. هغه ویل چې افغانستان د نړۍ یو ځینې هواد دی چې هلته د خلکو په زده کړو بندیز دی. او په افغانستان کې د تیر یو درنیم کالو کې لټول له هر افغان جلینه د حق ترول شوی چې خغاز د کړی وکړي هغه په مسلمان هیوادونو مشرانو باندې او د اسلامي نړۍ پر لیډرانو باندې غږ وکړ چې د دوی د کار ته جایز ونه وایي، د لیجیټیمیټ نکړي، د طالبانو چې کم کار دی د دې مخالفت وکړي او د لیجیټیمیټ نکړي. نور خلکو هم خبرې وکړي د ښځو د تعلیم په اړه په اسلامي ټولنو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او ویل چې باید دغه خنډان چې دي دا لرې کړل شي او دوی ته د تعلیم زده کړې او اسانتیاوې دپاره چې دي ګامونه پورته کړل شي. اعلامیه را جاری شوه، په اعلامیه کې بیا دوی داسې دي چې اعلامیه اولس دغه لري
نکات لري
مادې لري او دا اولس مادې دي. په دې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې دا دوی یوه مذهبي فریضه ګڼلې ده زده کړې، چې دا په ښځو سړي د هر عمر دا توپیر نشته پکې او دا په هر چا باندې فرض دی. بل دا چې د اسلامي هیوادونو نه دوی هم غوښتنه وکړله چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. بله مهمه خبره پکې داله چې د توندلارو د نظرونو مخالفت یې وکړو او اسلامي هیوادونو ته هم وویل چې د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دی. بله مهمه ماده پکې داله چې په اعلامیه کې د بېوزلۍ او د جګړو چې کومې قربانیان نجونه دي هغوی ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو ورکولو وړاندیز هم وشو.
سمه ده،
دا هم یو لویه ځای ده. او د اسلامي سازمانونو چې کوم دي په ټولو هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې هغوی نه هم دا غوښتنه وشوه چې د نجونو یا د خزینه او د تعلیم ته حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې یا یو نظام جوړولو کې مرسته وکړي د غذایي حکومتونو.
خټک سي په اعلامیه کې داسې کوم دغه شته کومه جمله کوم اشاره چې طالبان ته ګوته نیولې وي او ډایرکټ
نه پښته پکې ځای ته راتلم تاسو پښتنه وکړه نو په هغه کې دا په اعلامیه کې چې واضح ټکو دا ویل شوی دی چې هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو یعنی د خزو د زده کړو مخالفت کوي دا د اسلام د دایره نه خارج دی. دا ډیر د دوی په دغه باندې لوړ غږ دی او ډیر مهم دغه دی تورې دی په دې کې ځکه چې دا کې اسلامي عالمان هم راغونډو او د نورو هیوادونو د کم تعلیم ماهران چې هم نو دوی په شریکه باندې دا خبره کړې ده چې کم خلک چې د اسلام د دین اصول مخالفت کوي چې ښځې چې دې زده کړې کولی شي یا زده کړې د ښځو حق دی نو هغه د اسلام د دایره نه خارج دی یعنی د اسلام نه خارج وګڼل. او بیا د اسلامي علماو ته هم وینا وکړه چې تاسو د جمعې په خطبو کې او په سرمنو کې او په تقریرونو کې په واضح هوټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقوقو نه سرغړونه په ضد غږ پورته کړی.
سمه ده،
دا پکې ډېر مهم ټکی وو په دې اعلامیه کې.
ښه، او کانفرنس غونډه بس نن پای ته ورسیده او ملمانه بوز
او کانفرنس ملمانه بوزي خو دا چې د مخمانه بندوبست ورته شوی د پسرینا هوټل کې مخمانه به بیا کې دې شګه نه پسته موسیقي یو پروګرام هم وشي او د دې خو تاسو څنګه چې اول مو ویل په خپل خبرونه کې چې د دې تابعیا چې واده د غیر دولتي سازمان چې په مکه کې دفتر دی رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوی و پاکستاني صرف قربتوب کو او دا دغه په تجویز شو او دغه چې کم مشر دی محمد بن عبد الکریم الیسا دغه په وړاندیز باندې شوی و دا او دای کی د اسلامي همکارو سازمان چې کم دی او ای سی چې موږ ورته وایو دغه مشر هم حسین ابراهیم طه هم راغلی و.
سمد
دا پکې مهم کسانو.
سمد سمد ډیر مننه راشد خټکو اسلام آباد زمون خبریال دغلته د جنو د اسلامي ټولنو کې یا هیوادونو کې د جنو د تعلیم پر موضوع کوم دور زنه غونډه وشوه په پای کې وی اعلامیه هم خبره شوه. تاسو د اعلامی مهم ټکی دی وویل او اوس په راشو چې په دغه غونډه کې د تعلیم چې کوم مبارزه ده د نوبل جایزه ګټونکو ملاله یوسفزای هغه هم ګډون درلود، هغه وینا هم وکړه. دا هغه لپلار زیاودین یوسفزی سره چې هغه په دغه غونډه کې موجود و زمونږ همکار طاهر خان مرکه کړی دا او په سر کې لغه پوښتلی چې دوی به یو فنډ هم جوړ کړی چې ملاله فنډ ورته وایي او دوی لاغ لارې په نړۍ کې د نړۍ په کچ د تعلیم لپاره کار کوي د نجونو د تعلیم لپاره. نو له ضیاءالدین یوسف سره د مرکې په پیل کې لغه پوښتل شوی چې ملاله فنډ د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې دا مهال په کار دغه فنډ بوخت دی.
کورمنګ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو
او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار وکړو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرح د سکولونو نه بهر شرح زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل ملیون جنکې چې دي دا د سکولونو محروم دي. په دې کې 38 ملیون ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غیر مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا په دې 38 ملیون کې 42 ملیون پاکستانی دي. دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کونه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرح کم کې زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده.
تعلیم په بلوچستان کې کم دي، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوي شامل شو اضلاع کې کم دي. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي. په دې کې ستو ما طالب علمان نشتا، یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا. دې کې ساوت پنجاب دی
تاسو په 200 بوګي سګریدار
ته لګوای، یو خو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب منی لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غنې چې 15 ملیون ډالر چې دي دا موږ خرچ کړی دي. بلوچستان کې هم څه پروژې کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت اډوکیسی پروجیکټ سی لکه مونږ خو یو سل شل ملیون ماشومان ته سکولونه نشو جوړولای. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو. یو رائټس، یعنی چې د جنو د تعلیم رائټ ریکګنایز
حق
حق اومنه نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکي. افغانستان به مل خبرو، افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی.
افغانستان کې مونږ په 13 د 2018 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کاو. تقریبا 3 ملیون ډالر چې دي دا مونږ په افغانستان کې خرچ کړی دي. طالبانو وخت کې بیا دا وشو چې څومره زموږ چمپینز د ملالا فند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پریښودو، نو دا غي په بهر وستو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي دا غي بهر وستل او دا غي نور ملکونو کې آبادول. دغه کار هم بیا زموږ فند کړی دی. او اوس مونږه آنلاین سکولز سرچ کم پټ سکولونه سکول پټنه دی په کار، خو بیا هم په ځغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي دا غي سپورټ مونږ
کوي. افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشتلې، خزې کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پدې چې اوس اوسې ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلت کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه.
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلې تاسو باندې بیا راغلې سره.
زمنګ دلته دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، نړۍ دی او خصوصا مسلمان ملکونه دي دا تسلیم کې چې دا جنډر اپارټایډ نظام دی. او دا
هغه خو چې موږ خو ته حکومت ورکړي دي هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو هر څه وي، او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړۍ چې کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری ده ورسره او یا اپولوجیټک شورته وي. مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خداسي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته دا موقعه ماته ځکه ښکاري چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشهشر دی چې هغه دا د جنډر اپارټایډ نظام په نوم منیات کړی دی او هغه ډېر په سختو الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلي دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان راپاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو لپاره.
ډیر مننه.
د نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزای پلار ضیا الدین یوسفزای او چې د اولوري په اسلام آباد کې چې کوم دورځنه غونډه وه د نجونو د تعلیم په اړه نن پای ته ورسېده. یو اعلامیه هم خپره شوه د هغې په پای کې. ډډ سره بیا په اسلام آباد کې په هغه تالار کې د غونډې په ځای کې طاهر خان چې زموږ خبریال دی هغه ورسره دا مرکه کړې وه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
د بلوچستان مرکز کوټه تنزدي د سنجيدي سیمې د سکرو د پریوتلي یا نړیدلي کان له دولس مزدورانو څخه د یو لسو غومړي استل شوې دي او د یو هغه د مندلو چارې لا هم روانې دي. دا پیښه د جنورای پر نهمه شوه. د بلوچستان حکومت ویلي وو چې په کان کې ګیس جمع شوی چې لامل یې چاودنه شوی وه. د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیې بیا شکایت کړی چې د قانونو د مالکانو او د اړوند حکومتي ادارو د غفلت له وجې د قانونو د نړیدو پیښې او پکې د کان کیندونکو مرګ ژوبله رامنځته کیږي. بلخوا د هرنایی په خوست کې بیا نن سهار د سکرو یا کولې یو کان نړیدلی چې تر لاندې شوي د یوه مزدور مړې پکې تر اوسه استل شوی دی. تفصیل به د ایوب ترین په رپورټ کې واورو.
په کوټه کې د کولې د قانون د ادارې چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د جنوري په 12 نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې مرسته کوونکو په یاد کان کې څلور زره لاندې د وو کان کیندونکو مړې مندلې وو. څوک چې و سراستلې دي او د یو پاتې کان کیندونکو د مندنې کار لا روان دي. یولس مړې راستلې دي او یو پاتې دي دغه د راستلو کار لا اوس روان دی. سار شپږ بجې د وو کسانو مړی په یو ځای کې مندلی وو خو په راستلو کې مرسته کوونکو څه وخت اخیستی دی او د ورځې 10 بجو ته دا کار تر سره کړی ځکه چې وو کسانو او د هر کس په راستلو کې نیمه یا یو غنټه وخت لګیدلی دی. د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د لاندې سوي وروستي کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو امکان ډېر لږ شوی دی. خو دوی به خپل عملیات تر هغه وخته پورې روان وساتي چې تر څو یې وروستۍ کان کیندونکو نوي راستلی. بلخوا د پاکستان د مزدورانو د اتحادیې پاکستان لیبر فیډریشن بلوچستان سکتر پیر محمد کاکړ ویلي دي چې په پیښه کې په مړو کې دوه ورونه هم شامل وو.
پدای کی د بدقسمتی خبر دا ده چې دوه ورونه مشامل دي. دا خو دې تقریبا یو لس کسان دی وکړي دوه ورونه به شامل دي. دا ګردو غره افسوس خبر دا ده. یو بل بیا بلوڅه لګته استعمال نه ای هغه غریب بیا قصد اختر آباد وادو وادو د خرص ته برابرو لپاره مایستور شو سو یو کار کوي غریب وفات او بل ریسکیو د پی ڈی ایم ای والا چې یو هغه اکسلیټر چې دی دایره واستل مین خله چې واغه خلاص کړي بس پی ڈی ایم ای دغه کار کړ دي. نور ریسکیو ټیم لګیا و خپل کار کوي زیاتره ورکران چې دی دې شورتو اپنی مدد ته بس پاغه لګیاو نو فلل کار روان دی. نور خو نو انکوایری د کیسه ده او بیا ورسته قتل کیږي.
دا ډول د پاکستان د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې یا پاکستان سنټرل ماینز فیډریشن مرکزی سکتر سلطان لالا وای چې د کانو د مالکانو د لاپروايي او د حکومت د غفلت له وجې دا ډول زیاتره پیښې رامنځته کیږي.
او سره دغه عمل چې روان دی دا روان وو روان دی او روان به وي. په دې چې نه ماینز اونر خپل خپل کمپنی نی ته ګوري او نه ماینز انسپکشن چې کوم ذمہ داریاں دي هغه پر کوي هغه ذمہ داریاں نه پر کوي او ماینز مالکان هم خپل کار نه کوي. ټیکادار جوړی سر او ماینز سردار پدې چلی او چپدې چلی هغه خلګو نه د ماینز د شورز سره دلچسپی ده او نه د ورکر د شورز سره دلچسپی ده. دا هغه دلچسپی ده دی سره د چې زیات سي زیات کویلر راوځي کپه بارود راوځي کپه هر طریقه راوځي نه ماینز سم جوړي او نه د ورکر د ژوند خیال ساتي.
نو موږ غوښتنه وکړه چې نه هواج دي د دې پیش پلټنه وسی بلکې په دې پیش کې د غفلت څخه کار اخیستونکو کسانو ته د سزا ورکول سي. بل په لوتو د کولې د قانون د خوندانو د اتحادیې لخوا دا تورونه په کلک سره رد شوی دي او ویل دي چې وکټ ته چیرما د کولې په زیاتره قانون کې دا ستونزه ستا که د ویونې لپاره هم یو کان بند سي نو هلته بیا ګیسره پیدا کیږي. په دې اړه د آل پاکستان من اونرز اسوسییشن مرکزی سکتر فتح شارت اویل چې په کوم کان کې دا پیښه رامسته شوی ده هلته د کان کیندونکو د حفاظت لپاره ډیر زیات انتظامات په پام کې نیول شوی دي.
دا ایریا چې دا تر ډیګاری پورې دا ماینونه دا د کوئلې ګیس سیسټم دی هغه لري یو وجه دا ده. دویم دغه دا دی چې هغه کې کله کله خلاص دا چې دا د ماین کې چې کله هم تر کور دغه څه مسله دا ده نه چې په افسه باندې یا دوی افسه باندې کله په پټه د لائن آرڈر دا یو ایشو یاد درکه همیشه چې دا رنګ انسیډنت وشي چې افته ماین بند شي افته بعد چې هغه خلاصي چې هغه کې دا پرابلم زو سره تړلې او په هغه کې بیا د فائدې کمپنۍ د چدا ګر د پرس سیستم لري خو لیکن دا سیستم کې کله کله دا و چې وزارت دا واقعي چې دا بالکل د لیبر د لاپرواهي څخه وي دا
یادوي چې د جنوري په نهمه نیټه د سنجدي په سیمه کې د چارواکو په خبره د ګیس له امله د کوېلې په یو کان کې چاودنه شوې وه او په نتیجه کې ټول کان نړېدلی وو او خلای بند سوی و ورسته د کویلې مزدورانو او د پی ډی ایم کارکونکو هلته د مرستو کار پیل کړی وو او په لومړنۍ ځلی د جنوري په لسم نیټه د څلورو کان کیندونکو مړی راستلې وو او د دوو ورځو وروسته نن نور د وو کان کیندونکو مړی راستلې دي خو د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په لاندې سو کان کیندونکو کې د یولس کسانو تړاو د خیبر پښتونخوا د سواد شانګلې سره دی هغه زیاته کړه چې د پوسټ مارټم یا طبعی کتنی وروسته رایستل سوی مړی د امبولنس د لارې و خپلې آباګنۍ سیمو ته روان کړی دی.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په کورم کې مورچو بنکرو د مورچو بنکرو لنګولو کار ځندېدلې ده. دا تر هغه وروسته چې یو فریق د دې عمل کولو لپاره وخت وغوښت. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون یعنی د خالی پروز یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د جنوري له 12 یعنی له نن څخه به د مورچو د لنګولو کار پیل شي. په کورم کې یو شمېر ځایونه داسې دي چې پکې مضبوطي او کنکریټي بنکرې جوړې دي. په کواډ کې د جنوري په لومړۍ نیټه شوې د سولې تړون پر وخت شیعه او سنی مشرانو د جنگ په غرض د جوړو د مورچو د لړنګولو پر خبره غوی سلا شوی ول. تاریخ اورګزه معلومات راکوي.
په کورما کې د امن لوزنامې لمخې پر مورچو او بنکرو پیلدونکې د لړنګیدلو کار تر هغه ځندېدلې چې د فریق له خوا مهلت وغوښتل شو. په صدا کې د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ حکومت پر 12 جنوري راغوختی ول چې د مرچوډنګیدلو پر معاملہ مشوره وکړي خو بیا ورسته من کړل چې تاسو مرزي او رغزه زیاتوي ممکن ده چې په یو دوه ورځو کې د مرچوډنګولو خبره سرته د رسول لپاره به دواړه فریقین د حکومت سره بلابل ملاقاتونه کوي چې پکې ورته یو لای عمل به جوړول شي.
نو پروګرام هم د دې چې هغه پلا او دی پلا دا ار دواړه فریقین به په خپل اعتماد کې خلی دا به تخیی چه کم جنه او چه طریقه سره دا بانکر چه کم دی مرشه چه کم دی دا مسمار کو او چه طریقه او تا بکو.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا خالی پورز یو نوتیفیکیشن کرده چه پا حقه که دا مرچه دنگوالو عمل لا 12 جنوری تر فروری اولنی نتی پوره سر تا دا رسولو ویلی شوی. دا نوتیفیکیشن تر حقه شوی چه پا کوهارد که دا جنوری پر اولنی نتا د شیا سنی مشرانو ترمن د مورچې ډنګولو ترڅنګ په 44 نقطو اتفاق ترتلو پس د امن موعده شوه. په پړه چنار کې د شیاګانو یو مشر اغا ایران علی وای دوی د مورچې پډنګولو راضی دي خو زوري داده چې حکومت اول لار خلاص کړي
بلکې دی باندې مرضی او مو غمون د سخت مشرانو کړي دي. بس مو مشر حکومت خبره وکي ما غي موټوله دي قوم خبرې خو غنه مخ کې الګ د سسترګي غړول حکومت په کور دي چې مون نور کوم مسایل په کور دادې څه فرست پرایورټی کې مو ته اغه مغه حل کی نه څه دی بینکر ډیمولیش
کڅو هم د سیمې شیاس نیمه شران مرچې پر ډنګولو رضامند دي خو د هغوی ترمنځ پر دغه کړکېش ته چې پیلې لا کم ځای واخلي او بل د بلشخیلو او خور کلی پر سیمو د زیارت او جماعت په نامه جوړې شوې مرچې لړنګولو دواړه فریکین ډډه کوي. د سیمې پر حالاتو پوښ نبی جان اورګزې مشال رډیو ته پر 12 جنوري ویلي که حکومت هغلته موجود ټوله مورچې پړنګولو کې کامیابی حاصل کړله نو سیمه د امن په لور ورتلې شي.
کزه ته دا وایم چې دا بنکرز نه دي دا وړو وړو کورونه دي پدې کې هر قسم ته سہولتونه وي پدې کې کچن شته دي پدې کې اسلحه محفوظ وي پدې کې خال محفوظ وي نو دا ډیره د خوشاین خبره ده که حکومت چیرې په نیکنیتې باندې وغوړي دا سمره هم بنکرز دی کاغه پر روډ سایډ مرچو باندې دی او په غرونو کې مرچو باندې دی دا ختم کړي.
په کورما کې یوش میرزا یو نه دا سیده چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مرچو ترڅنګ مضبوطی او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. د 2023 کال پر شپړسم اگست شسونی مشرانو د سیمي امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمرولو فیصله کړي، خو هغه بیا عملی نشولا. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال رادیو دا اوردونکو په پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورم. په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دورځنی کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي چې د علم ترلاسه کول پر هر مسلمان سړی او ښځه فرض دي، او دا چې د هغې پر وړاندې هیڅ سوا خنډ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو د اسلام آباد د اوبخیده غونډه د سعودي عرب یو سرکاري غیر سرکاري ادارې رابطه عالمي اسلامي بدلې وه، پاکستاني کوربه. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو کارکوونکو او دیني عالمانو ګډون درلود. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دا غونډه په داسې وخت کې دایر شو چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هیواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې له مخې د مورچو ډنګولو چارې چې ټاکل شوې ول نن څخه پیل شي. د یو فریق لخوا د یوې ورځې مولت تر غوښتو وروسته ځنډېدلی دی. د صدی ملک حاجي سلیم خان روزي نن مشالو ته ویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول، خو وروسته د نه ورتلو ورته وویل. دا لغه وروسته د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پر ورځ جاری کړي او نوټیفیکیشن کې ویلي ول چې په کورمه کې د مورچو ډنګولو چارې به د جنوري په 2 پیل شي او د فبروري تر لایټي پورې بدوام وکړي. د بلوچستان د هرنایي په خوست کې نن سهار د کویلې دی وکان نړیدو په پیخه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالو ته ویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي ستري دي او د پاتې دوو هغو د موندلو کار روان دی. د جنوبي وزستان درې مسجد جرګوای پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه به کور کوي او د ولسی وګړو پر کورونو به ماټر ګولې نه وروي. دغه جرګې یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشالو ته ویل چې په جنوبي وزستان کې د پاکستانی پوز له ځایي مشر سره په سروغه کې قتلی او غي غوښتنې منلې دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زیب مسجد بیا مشالو ته ویل چې د درې مسجد په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوزي مشر له دوی سره ملاقات انکار وکړ. او جنوبي کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. دا لاغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتي ادارې د روسیې په کورس سیمه کې له دوه نیول شوو سرتیرو څخه پوښتنې کوي. مشال ریډیو لاند خبرونو سپه بل موضوع تراشو. د درې مسجد جرګې مشرانو په سرروغه کې لپوزی چارواکو سره مذاکرات کړي دي. د هغه جرګې مشرانو مشالو ته ویلي چې په جنوبي وزستان کې میشت پاکستانی پوزی افسرانو ورسره واده کړي چې نه به د مسجدو په سیمه کې عملیات کوي او نه به هم خلک بے کوره کیږي. تر اوسه ځایي چارواکو او پوز د درې مسجد جرګې د مشرانو د څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی په ډاګه کړی. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو د هفتې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سراروغه سیمه کې د ضلع پوز مشر سره یې ملاقات کړی دی او د پوز مشر مشرانو ته په ضلع کې پوځي عملیات نه کولې باور ورکړی دی. د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه د ضلع پوز مشر میجر جنرل مهر عمر خان نیازی سره د شوی جرګې حل په دارنګ بیانوي.
دا مطالبه وی د کوم مزد جنرال سره مذاکره وکړه. په دا مطالبه کې اول مطالبه د مزدا و چې ته بلا تا مسجد په علاقه کې اپریشن چې کوم دی ټارګټ اپریشن ها دغه اپریشن ها به نه کاوه سره یې ابو دې طرف ته ګولې مولې نر کاوله. دوه خبره دا وصول د ماکین خلک چې د اصلې د کلی خلک کړي اخر ګو واپس کاوه خپل ځیتا در سره ومنله. دوه دا چې دا مش په خلګې باندې فایرینا کټ کړی دی اصلور کا سچین دی هغه فایرینا وی عالمزیب و مشاف فیصل و رحمت شاه و دا فایرینو نرمونده کټ کی غلط فایر چې پچا کټ شوی دی دا واپس الارما دا چې جنگلات دي موږ د جنگلات کټایي او سوال دو بند چې کومه مطالبه موږ وکړل هغه مطالبه حکومت ته مشره ومنل
خو د درې ماسیدې په جرګې کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې پوځ د ماسیدې مشرانو سره دوی ته د خپل جرنل سره د ملاقات اجازت نه دی ورکړای د پاکستانی پوج لطرفا پا سراروغا سیمکش دی در ماسی دی جرگی مشارون سرا دی شوی خبرو پا براکشل یا ترده وقت پوری سا هم ویلی شوی ندی اشتیاک ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
لغروسته چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فرمان په کورمه کې د خراب امنیت لپاره پر حکومتي او رسمي ادارو نیوکه وکړه. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر محسن نقوی د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د نوموړي کور ته ورغلو ورسره د کورمه په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې چې په کورمه کې د سولې د تړون لاسلیک کېدو باوجود وضع خراب ده او مرکزي لارې تړلې پرتې دي. تفصیل د شاهین بنیری پر رپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د وی خبر پانې تر مخه د ملاقات پر مهال وفاقي وزیر ویل چې د سولې لپاره د ټولو خکېلو اړخونو باور تر لاسه کړل شوی وو، خو ځنو عناصرو په قصدي ډول د کورم مسله غلط وړاندې کړه. په دغه اړه بیگا مشالیډو سره په خبرو کې د سیمایزو چارو یو شنن کې شاهد کاظمی ویل چې د جمعیت العلماء اسلام مشر د کورمه لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو د وی جرګې خبره کړې ده، او کچره مولانا غواړي نو د کورمه د ستونزې په هواري کې یو غټور کردار لوبول شي.
خبره هم دا غره چې د مولانا صاحب په دی حلقې کې سیاست هم ده، په کورمه نه د جی آی ایف یو ایم پی هم منتخب شوی ده په لوور کورم کې، او دا غره علاقې چې په لته کې متواتر التکی کنویانو باندې ټیکونه شوې دي، او دلته کې ټول نزیات مسله روانه ده په دې علاقې کې. ولې چې د کورمې کوم بنیادی ولاره ده د ټل پړچینار روډ، هغه په لور کوم په دې علاقې باندې تیریږي چې کومې کنسټیټنسي حلقې کې د مولانا صاحب او ووټرز او سپورټرز موجود دي. نو مولانا صاحب په دې کې ډېر رول پلی کولای شي.
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په شپږمه په پیښور کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومتي او ریاستي ادارې په هیواد کې فرقیزه جګړو ته لمن وهي. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې اصل اختلاف د ځمکو د ملکیت په سر دی، ځکه چې کدا فرقیزه جګړه وي نو بیا په کار ده چې په کوهاټ او هنګو کې هم شیا او سنی ډلې د یو بل سره په جګړه وي. خو د کورمینا خبريال او شنون کې نبی جان اورګزی وای چې د مولانا صاحب خبره سمه ده، خو اوس په کورم کې وضع بدل شوې ده او خبره مسلکی اختلاف ته رسیدلې ده.
د کال 2023 22 نومبر پورې زما خپل خیال دا چې دا قبایلی جګړه وا دا پسمکو باندې جګړه وا، خو کله چې په 22 نومبر 2024 باندې په بګن باندې اٹیک وشو د یو کنوای ټارګټ کول په بدل کې، نو زما په خیال اغنه پس حالات بدل شوي دي. نفرتونه سیوا شوی دی. دا جنگ چې کوم دی اوس ډیریک مسلکی جنگ ته وړیدلې ده، فرقواریت شکل اختیار کړی دی. بالکل په دې کې کا صوبائی حکومت او کا کمشنر کوارډ ډیویژن او کا اسټابلیشمنٹ زموږ کوم ادارې دي، دا بالکل نه مخلصي دی، نه غوښتل چې دا جنگ دی ختم شي.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې په کورمه کې د سولې لپاره د حکومتي جرګې په مرسته تړون لاسلیک شوی خو لا عملي شوی نه دی. په پیښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورکزی وایي چې د سولې لپاره روانې هلې ځلې پر خپل ځای، خو که چېرې حکومت وغواړي نو دا ستونزه په یو څو ورځو کې هوارولی شي. نوموړی وایي ریاستي ادارې د کورمې د شخړې په سوله ییز هواري کې پاتې راغلي دي.
دا ډیره اوږده کیسه ده، خو دا درو میاشتونو به مونږ والو چې کله کنج لیزیو کې الته چې هغه پہله بریج شه او قافلې باندې کنه هغه پہله واقع وشو. بیا په 21 نومبر باندې چې د بغن سره کوم په قافلې حمله وشو، سالوی خپل زیات کسان پکې مړ شو او بیا بغن بازار وسیزو. په دا درې واقعاتو کې مونږ ته چرتم چې دې نه حکومت ښکار شو نه سکیورټی فورسز ښکار شو. کونج لیزیو واقع چې شوی و نو مطلب حکومت هغه ټیم چرته و، لکه ولی مطلب هغه نه پس دا دوه واقع چې کیدو دی په منځ کې لکه ایس جرګه ونه شو. دا کسان چې کم مطلب لکه پہلا واقع ولا چې هغه ونه نیول شو، روډ سیفټی ونه شو، نو لکه حکومت خو ډیره بغوري دی کنه.
د یادونه وردا چې په کورم کې د تشدد په ورستیو پیښو کې له یو نیم سل زیات کسان وجل شوی او نور ګڼ شمیر ټپیان دي. د لارو ترل کېدو له کبله په بره کورمه کې خلک د دوایانو او خوراکي موادو د کمی سره مخ دي، او په کوزه کورمه کې خلک په بغن په برید کې د اوړېدلي ځاني او مالی تاوانونو د پوره کولو غوښتنه کوي.
دا مشال رادیو ده.
په خبر پختونخوا کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان وایي د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او د افغانستان سره په تجارتي لارو د محدودیتونو له وجې د پختونخوا صنعتي پرمختګ اغیزمن شوی دی او سرمایکار په هغه صوبه کې کارخانو لګولو ته زړه نه کوي. خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه وایي صوبایي حکومت په نوي صنعتي زونونو کې کارخانهدارو ته سم سهولتونه نه دي برابر کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وایي د بجلی او ګیس د زیاتو شویو نرخونو په وجه په پختونخوا صوبه کې صنعتي پرمختګ د ځنډ ښکار شوی دی. په دغه اړه د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان د جنوري په 10مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د تیر شوي صوبایي حکومت په دور کې دوی په پښتونخوا صوبه کې نه نوي صنعتي زونونه پرانستلي وو او په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتونه لګیدل پیل شوي وو، خو چې موجوده وفاقي حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل نو دې سره په پښتونخوا صوبه کې کارخانهدار د سختو مالی مشکلاتو سره مخ شو او اوس سرمایه‌کار په پښتونخوا کې پانګونې ته زړه نه کوي.
چې اوس د شپږ میاشتې پس چې کوم زمونږ ملکی آزاد شمار راغل زمونږ اکنامیک گروتھ چې دی هغه 0.09 دی. زمونږ چې کوم انډسٹریل گروتھ دی پاکستان هغه په ماینس کې دی، ماینس نیگیټیو دی. نو په داسې حالاتو کې چې 50 روپۍ نه والی تر 85 روپۍ پورې د بجلی یونټ وي، نو په دې کې به صنعتي پرمختیا څنګه کیږي؟ دې سره مونږ سره ممن د اکنامک زونونو ممن چې دی نو هغه لکه تقریبا 30-35-40 یونټ هغې کې جوړې شوې او کنسټرکشن کې دي، خو بیا مغه د انرژي کرایسس کې غم دی.
د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې یو بل ستونزه هم په ګوته کړه، او هغه دا چې د پښتونخوا د کارخانهدارو د تجارت او ګټي زیات انحصار د افغانستان او منځنی اسیا سره په تجارت باندې دی، او په تورخم او نورو تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه هم په پښتونخوا کې کارخانهدار په صنعتي زونونو کې پانګونې ته ناراضي.
دوی مدار چې د افغانستان کم زمونږ ګیټ ویز دي نو هغه بند ډیر او کولاو لګوي، نو هغه ما فیفاق من سره یو زیاتې کوي چې د افغانستان او سنټرل ایشیا منډای په مونږ باندې بلخوا د بجلی هغه لوډ شیډنګ فورس لوډ شیډنګ دا غیر ډیر لوی اثر دی په مونږه. نو دا ټول خبرې دي.
خیبر پختونخوا صوبه کې په تیر صوبایي حکومت کې په جلوزو، مومندو، نوخار، رشکۍ، ډیرا اسماعیل خان، چترال، هتار، بنو او غازی کې نه نوي صنعتي زونونه جوړ شوي وو چې پکې 368 نوي صنعتونه هم پرانستل شوي وو. خود صنعتکارانو او سوداګرو خونه سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز دریز لري چې صوبایي حکومت هم په پښتونخوا کې د صنعتونو او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره سہولتونه نه دي برابر کړي او نه له وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې د اضافي ګیس او بجلی د وسایلو حقونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه د صنعتکارانو او سوداګرو د خونی مشر پزن مقیم خان د جنوري په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې په زړو صنعتي یونټونو کې د شپږو سو نه زیاتې کارخانې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه بندې شوې وې او په نوي صنعتي زونونو کې هم د بجلی او ګیس سم سہولتونه نه دي برابر کړي شوي.
خبره دا ده حکومت پخپله یا دا اسکیوز پیش کړي نو دا بالکل غلطه ده. حکومت خلکو ته خلکو سره ملاو شي، سټیک هولډر سره ملاو شي، سټیک هولډر سره خبرې وکړي او دا پرابلم حکومت سالو کولی شي. یا کوم نورې خبرې ترې دي دا ور سره کولی شي. تش خالی بجلی خو یو پرابلم نه دی په کی پی کے کې. کی پی کے کې د امن امان ډېر لوی پرابلم دی. کی پی کے کې څوک ستا آواز اورېدو والا نشته دی. په پنجاب کې لاړ شه ته بزنس مین له تکلیف ورکا، هغه وخت هغه افسر یا کلرک سوم وي هغه بدل کړی وي او نوکرۍ نو کار کې بزنس مین سره چیټ چاړ به نه کوي دومره ٹھیک شو جی. اور دلته بزنس مین درو سه دی غنی نه، جبکه بزنس مین خود حکومت کولیجن پارٹنر وی ولی کی حکومت خود عمر جاب اپورچونیٹی نشی ور کولے سمرا جاب اپورچونیٹی د اکنامک زون وغیرہ ټول جوړ وے نو لکونه زر کونه سونه کسان به جان جاب وے. لیکن دا پرابلم گورنمنٹ حل کولی شي، کی پی گورنمنٹ. لیکن کی پی گورنمنٹ زنه پویګه ما کولے تمرا د سست روی کردار ادا کی دا خو اگریسیولی کار کول پکارو.
خو صوبایي حکومت وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د تنظیم لاندې د روانو منصوبونو په ارزانه بیا صنعتي زونونو ته د بجلی او ګیس سہولتونه برابر کړي او د دې لپاره یې د بجلی د سپلای د نظام په جوړولو کار هم پیل کړی دی.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان حکومتي شمیرې وایي په خیبر پښتونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا، سینې او مرۍ ناروغیو په هغه وخت شوي ول چې پکې اوس کال په کال زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سره کال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ کسان ناروغ شوي دي. د پېښور له ریډینګ روغتون چې دا تر ټولو دغه ښار تر ټولو لوی روغتون دی، د هغوی ویان وایي چې دوی د علاج لپاره زیات انتظامات کړي خو د ناروغانو شمیر بیخي ډیر دی. شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې شو خادر نیم لکه او کال 2023 کې سباندې 2.5 لکه کسان د سا، مرې، سینې او زکام ناروغو اغیزمن کړی دي. طبي بوهان وای د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کې دوه وجې د ناروغۍ له وجې د اغیزمنو کسانو شمیر اوس هم په زیاتې دو دی. پېښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر کامران نفی وای چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګې که ناروغی راغلی ده نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی څومره کړې ده نو دا ښایي چې دا یو سو وایرسو مجبوع ده ځکه مریض ښه کېدو کې هم لږ وخت اخلي.
دا نوی وایرس په باره کې چې کوم ډیبیټ روان دی دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کېږي د هغې چې کومه فیملی دا وایرس فیملی ده د هغې سره تعلق لري او سیمپټمز یې هم بالکل هغه دي. خدای چې په بعضو خلکو کې اسپیشلی ماشومانو کې دا لږ خطرناک شکل اختیار کړي چې بیا انسان مطلب خلق ویریږي چې دا یو بالکل او د دې علاج هم سدا سه خاص علاج نشته د پخپل هغه خپل ټایم چې هفته دوا هغه تیر شي نه پس دغه ختم شي پخپل نو علاج هم دغه دي چې انسان او بپ کې ډیرس کی او ور سره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي نور سو انټیبایوټیک اخیستلو ضرورت هم نه.
د صبح زیاتره روغتونونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کې دوه ورستو تیر دوه میاشتو کې د ټوخي او زکام ډېر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټولې لوی روغتون لیډي ریډنګ چې د ټولې صوبې نه ورته خلک درملنې لراځي، د دې ویان محمد سموي چې تورو دوه میاشتو کې د ټوخي سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی او دغه ناروغو اغیزمن کسان په روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پی ډی یا روزانه درملنې او کتلنې لپاره راتلون کې د خلکو
دی رم کې او تیر یو میاشت نه کله چې یخنی شروع شوی دا نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا و دغه شانتي د نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمونولوژي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي د مریضان داخلي کې نو تقریبا روزانه د سلو نواله 200 پورې اضافي مریضان راځي او په میډیکل باندې زمونږ میډیکل ایمرجنسي او زمونږ د پلمونولوژي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسي نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. د زل چکم د سینې بيماریاں دي کم چې الرجي ټایپ د ورسره تبه می ټوخې می سینم خرابېږي نو مخکې وجدا بيماري په هفته کې ټک کېده په لسو ورځو کې بټک کېده اوس شل ورځې او په میاش کې مونږ داسې مریضان دوباره راشي چې هغه وی چې زمونږ د ویانو سره فرق نه دی راغله.
دا دونه چې د شبي زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیت محکمې تر مخه د اکتوبر میاشراسه په وخت او صحیح بارانونه نه دي شوی. د ته په هانو پوینا چې بارانونه کم شي نو چاپیریال او هوا ور سره هم خچنه شي او ډیر جراثیم په یخ او وچ موسم کې پتیزه خوريږي چې لوجه د سینې مړې او پوستکي ناروغونه علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لوی وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډیر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتل شي، د اوبو استعمال ډیر وکړي شي او د بهر وته په وخت د ماسک استعمال لازمی کړی شي. د صحت محکمه خای چې ټول بکه سبان دے دونیم لکه خلق اغیزمن شوی دی چې پکې تر ټولو زیات پیښور کې شو خاصل ویغ زرا سوابې کې صد پاسه اته دیر چر او چر صد کې د نه ویشتو زر نه زیات کسان د وایرس ناروغه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان صوبای حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنورۍ میاشتې پر 20مه او 30مه د بلوچستان سرمشریزي په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې قربتوب د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. د دې موضوع تفصیل د بریوار کاکړ پر رپورت کې او ورپسې مو تاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هلمند دي چې د بلوچستان سبمټ په نامه دی غونډ کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې تراجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه‌کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پنګونې او سوداګری ادارې مرستيال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي تویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکم فورم جوڑ سوی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې ل تیرې څه مودې راځي په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوسټه د يرغلګر پستر ګوري او د هغوی پر ضد جګړې ته دوام ورکړي دي او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خنړی فرقېزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نه امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پنګوال څنګه کانه کوي چې ورسي او په نه آرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نه امني یو ستونزه ده خو وای چې یو پلو ټوله صوبه نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او ان شاء الله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسترز چې کوم دي هغه ته موږ پوره سیکورټي ورکوو، پوره پروټوکول یادی، او ګرد بلوچستان نه دی ډسټربا، یو څو ضلع دي، د هغه علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دي.
د صوبې پر تجارتی او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډسټریلیسټ راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانې جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت ځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ مزکه چې د هغه د اکونومیک زون په نامه باندې بیل کړی ده، هغه ماستر پلان ورته جوړ کړی دی، انډستریل زون ورته جوړ کړی دی، نو که دلته چې دی آبادکاری وسی نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل سي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.